ماسپخین یو بجه شور دن کو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه له منور شاو
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی په دې صوبه کې د کورونا وایرس تر اوسه یو مثبت کیس هم مخې ته نه دی راغلی د امریکا سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس ټیسټ کې د هغه کورونا وایرس کیس تصدیق نه دی شوی او د شام کورنۍ جګړه لس کلنه شوه د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر او د روغتیا سانګي سیکرټر د کورونا وایرس په اړه په پیښور کې یو خبري غونډه کې خبريالانو ته تازه معلومات ورکړي دي د صحت سانګي سیکرټر یحیی اخونزاده په نننی خبري کانفرنس کې ویل چې تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې یو تن هم د کورونا وایرس د موندلو په خله نه ده شوی خو د ویل چې د ایران نه اتلس زائرین خیبر پختونخوا ته راستانه شوي او د روغتیا سانګه به د اغوی کورونا ټیسټ کوي نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د وو نورو مشکوکو ناروغانو د ټیسټونو نتیجې هم لا تر اوسه نه دي راغلي اجمل وزیر په دې خبري غونډه کې ویل چې حکومت به د کورونا وایرس په اړه د صوبایي کابینې او د قومي سلامتۍ د کمیټې په فیصلو پوره پوره عمل کوي او تر اپریل 15 نیټه به ټول سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې بندې وي په ولسی غونډه به هم بندیز وي اجمل وزیر زیاته کړه چې د مارچ په 13 د پختونخوا اسمبلی غونډه هم ځنډول شوه او د 500 زیاتو سرکاري خلکو په اجتماع بندیز لګولې ده اجمل وزیر زیاته کړه چې د صحت محکمې ته حکومت د روغتیايي آلاتو د اخیستلو لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي او د 15 ارب روپو ګرانټ هم د صحت سانګته ورکوي اجمل وزیر په دغه موقع ویل چې د ولسی غونډو د سارنې او د حکومت د نورو ګامونو عملي کولو لپاره د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته پوره پوره اختیارات ورکړل شوي دي د صحت سیکرټر یحیی اخونزاده په دې موقع ویل چې په ټولو صوبه کې په بیلابیلو هسپتالونو کې د کورونا د ممکنه مریضانو د ملن لپاره ادم غړې د 1200 ځانګړو کټونو بندوبست شوه دی بلخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اسلام آباد میټروپولیټن کارپوریشن د اتوار بازارونو او یو شمیر سیل ځایونو د نامعلومې مودې پورې بندولو اعلان کړی د اسلام آباد میر شیخ انصار عزیز د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د اسلام آباد په ایچ 9 او جی 6 سیکټرونو کې لګیدونکو اتوار بازارونو به د راتلونکي نهه ورځې نه بند کړل شي او سیلانۍ سیمې لکه دامنیکو پیرسوهاوا چړیاګر او ایف 9 پارک به په ګډون یو شمیر نورو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د خلکو په تګ راتګ د نامعلوم وخت پورې بندیز لګول شوی دی د ذکر دا چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وایرس اولنی مثبت کیس مخې ته راغلی دی سپینه ماڼۍ وایي چې د ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس لپاره د تشخیص نتیجې منفي راغلي دي تیر ورځ د ولسمشر ذاتی معالج ډاکټر شین کونلی په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر د معاینو نتیجې یې ترلاسه کړي چې له مخې یې په نوموړي کې د کورونا وایرس نښې نه دي ښکاره شوي دا نتیجې پاس له هغې مخې ته راغلي چې ولسمشر یوه اونۍ مخکې د برازیل په یوه حکومتي پلاوي د خوړلو سره د خوراک یو دعوت کې ګډون کړی و د ډاکټر شین کونلی د بیان نه مخکې خبریالانو سره په خبرو کې ولسمشر ټرمپ وویل چې هغه خپله معاینه ځکه وکړه چې په فلوریډا کې د برازیل د ولسمشر د یو وفد هغو غړو سره په دعوت کې ملاو شوی و چې پکې د کورونا وایرس پخلی شوی دی په واشنگتن کې د برازیل سفارتخانه ویلي وو چې د دغه هیواد چارج دی افیرز نیستور فورستر چې کله ولسمشر ټرمپ سره ملاو شوی و نو په هغه کې د کورونا وایرس د معاینو نتیجې مثبت راغلې وې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران سرکاري ټلویزیون د دغه هیواد د صحت د وزارت د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کورونا وایرس له امله نور 90 کسان مړه شوي دي تازه مرګونو سره په دې هیواد کې د ناروغ کسانو د مړو کېدو شمیره 411 تر رسیدلې د چارواکو په خبره په دغه هیواد کې تر دا مهال 2098 کسانو کې د دې ناروغۍ پخلی شوی خو بلخوا اعتراض کوونکي وایي چې ریښتونې شمیره زیاته کېدلی شي په ایران کې چارواکو سلګونه سکولونه کالجونه او پوهنتونونه تړلي او په ولسی حکومتي مذهبي کلتوري او هر ډول غونډو یې بندیز لګولی دی په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه په دې هڅو کې دي چې څنګه د کرونا وایرس د خورېدو مخه ونیسي، تر مارچ 14 پورې په ټوله نړۍ کې د دې وایرس نه د اغېزمنو شمېره 1.5 لک نه واوړېدله. بلخوا په چین کې چېرته نه چې د دې وایرس خپرېدل شروع شوي وو، د رپورټونو له مخه تازه اغېزمنو کې کمی راغلی، خو په یورپ کې د دې وبایي وایرس نوې سلسله مخې ته راغلې ده. د سپین نه تر روس تر حکومتونو پورې په دې هڅو کې دي چې پولې وتړي او د خلکو په ګڼه ګوڼه راغونډېدو د دې مقصد لپاره بندیز ولګوي چې د کرونا وایرس مخنیوی وشي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د څېړنو مرکز چې د صحت د نړیوالې ادارې او د رسنیو د رپورټونو په بنیاد په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس نه د متاثره شوو شمېرې راغونډوي، وایي د روانې میاشتې 14 په ټوله نړۍ کې د دې وایرس نه د اغېزمنو کسانو شمېره 1,53,000 نه واوښته، چې پکې 15,979 مړه شوي دي. او بل خبر ده چې د شام کورنۍ جګړه 10 کلنه شوه. په دې جګړه کې د شام ولسمشر بشار الاسد ته د روس او ایران پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه دی. د شام دغه کورنۍ جګړه د 2014 کال مارچ په 15 هغه مهال شروع شوه چې د بشار الاسد د اوږدې واکمنۍ پر ضد خلک لارو کوڅو ته راووتل. په دې جګړه کې خواوشه 3,00,000 خلک وژل شوي. امریکا او غربي نړۍ د بشار الاسد د مخالفینو ملاتړ کوي. روس او ترکیه هڅه کوي چې په دې هیواد کې د ډزبندۍ موافقه دوام وکړي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدونکو له منور شاه اوریدل، او په دې خبرونه کې به هم د تیرې غي په سیر تاسو لپاره مونږ یو د مشال رادیو ونیزه خبرونه راوړی دا لکه چې مو درته وویل په تیرې خبرونه کې هم اوریدونکو چې مونږ به څنګه چې د خپل پروګرامونو ترتیب وو زمونږ خبرونه به رپورټونه به په خپل ټاکلو ورځو وختونو به ونیس پروګرامونه مونږ تاسو ته وړاندې کول. هغه څنګه هغه شان نشو کولای په دې چې دلته د کورونا وایرس مسله ډېره حکومتونو همداراز خلکو جدي نیولې ده. زمونږ کمپنۍ هم دا پریکړه کړې چې کم همکاران زمونږ ملګري دفتر ته راشي، نو د هغې له وجې مونږ د خپلو خپرونو ترتیب هم هغې کې هم تر ډېره بدلون راوستی دی. نو په دې خپرونه کې مو هم ستاسو لپاره د مشال ریډیوي مجله خپرونه راوړې ده. دا خپرونه تاسو مخکې هم اورېدلې وه، نن بیا په تکراري توګه واورئ. او جوړونکی یې نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې په 150 ګڼه کې درته زه نجیب عامر هرکلی وایم. دا اونۍ په جلال آباد کې د شهباز خپرندوی ټولنې له مشر شهباز صافي سره خبرې کوو او ترې حال اخلو چې د خپلې ټولنې له لارې د پښتو ادب د بډاینې لپاره کوم کارونه ترسره کړي دي. بیا به په بلجیم کې مېشت د ځوان شاعر جابر منظر سره د زړه خواله وکړو او ترېنه به واورو چې مسافر شاعران په کومو چارو بوخت دي. همدارنګه د خپرونې وروستۍ برخه کې د زما د غستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. په دې نادره کتاب کې ژوند او نړۍ ته د رسول حمزه توف لسترګو قتل شوې دي.
خیر دې ز کله ونه شوم ماګره پر پر کروستا خای me janana patma jahan karat ko khair de kale vane me
د نن دا ور د کتابونو د چاپېدو نه هم وړاندې تللې او په نړۍ کې ډیجیټل کتابونه هر غړې خبرېږي. سو کال وړاندې پورې د پښتو کتابونو د خپراوي پروسه دومره خنه و تر دې چې کده مشهور لیکوالو اثر به هم خپاره شول نو تیراژ به د 500 او د 1000 نه زیات نه و. خو اوس دا سینه ده په نن دا ور کې په افغانستان او پښتونخوا کې لسګونه کتاب خپرندوی ټولنې دي چې هر ورځ نوی اثر خپروي. د دغه خپرندوی ټولنو په منځ کې د شهباز خپرندوی ټولنه هم ده چې له جلال آباد فعالیت کوي. موږ د دغه خپرندوی ټولنې مشر شهباز صافی سره خبرې کړي او په سر کې متری پوښتلی چې تازه تازه کوم کتابونه چاپ کړي دي.
د ټولو نه مخکې تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ ته هم وخت راکړو. راز تاسو لمړنۍ پوښتنې ته چې خو په دغه 13 میاشتو کې زموږ د ادارې شهباز خپرندوی ټولنې لخوا 110 عدد کتابونه په بیلابیلو موضوع د چاپ په ګڼه سنبال شوي دي. خو زه به د هغه وروستیو کتابونو ذکر وکړم چې د لوستونکو د ټو درکلي سره مخ شوي دي. کاپر جانان، ته د غوږونو والی مخر سوه، مینه او مننه، زه د درد ته ټپې وایم، د ډیوې لاندې تیاره ده، د شګو مزل، میکده، بڼور سترګه، نیمګړی مینه ناول، د مینې قاتله ناول، لمسکاله تر دېحاله ناول، د خبرو کولو هنر، او ډیوه بابا لوړی ماښام دی، شیری غورچانډې چې پلرو بر کې ډیرو خلکو خوښ کړو.
شهباز صافی صاحب، ستاسو د زوی سلیمان سرباز صافی د شیرونو غورچان چاپ شوی تازه تازه که په ډیر زمنګ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
بله، زما وړوکی زوی په کتاب چاپ شو د شیرونو غورچانډې. هغه داسې ده چې زمنګ خپل کتاب پرونځي دي او د لرې او بر پښتونخوا د ډیرو شاعرانو شیری ټولګي پکې شته دي. زما زوی چې ده سلیمان سرباز صاحب دغه کتاب پرونځي چاري پر مخ وړي او د بلې خوا د شعر او شاعري سره ډیره مینه لري. دغه لامل دی چې هر وخت کتابونه لولي چې کوم ښه شعر خوښ شي هغه لیکي او په مشورو کې هم ګډون کوي، خپل شعرونه هم پکې وایي، د نورو شاعرانو هم پکې وایي. دا په دې لنډ ورځو کې په دې بریالی شو چې د شعرونو یو غورچاڼي دیوه بابا لوړی ماښام دی چې په کډلري او بری پښتونخوا د 103 شاعرانو غوره شعرونه راټول شوي دي. د چاپ ګاڼه سنبال کړ او بازار ته را رسېدلی دی. په لر او بر پښتونخوا کې په هر وړو کې او لوی په کتابپلورنځي کې مینوال ترلاسه کولی شي.
تاسو خو له ننګرهار فعالیت کوئ، تاسو نه علاوه نورې کمې خپرندوی ټولنې دي چې پښتو ژبې ته له دغه ځای نه کار کوي، او ستاسو کار له نورو سره څه توپیر لري؟
بلې، موږ د ننګرهار جلال آباد ښار څخه فعالیت کوو او دا به هم ووایم چې څومره کار په جلال آباد کې د پښتو ژبې لپاره شوی دی په بل هیڅ ولایت کې نه دی شوی. دلته مومن خپرندوی ټولنه ده چې ډیره سابقه لري، مسلم خپرندوی ټولنه، زیار خپرندوی ټولنه، یار خپرندوی ټولنه، ختیز خپرندوی ټولنه، سحر خپرندوی ټولنه، مازیګر خپرندوی ټولنه، باور خپرندوی ټولنه، اصلاح افکار روغنوال خپرندوی ټولنه، او داسې نورې ډېرې ادارې دي چې پښتو ژبې ته په بیلابیلو برخو کې کار کوي. څوک اسلامي کتابونه، څوک سیاسي کتابونه، څوک طبي کتابونه، څوک د مکتب کتابونه، او زمونږ اداره یوازې د پښتو ادب کتابونه خپروي، کاغذ شعر وي، کناول وي یا لنډې کیسې.
په جلال آباد کې د کتاب مینوال زیاتره څه ډول کتابونه زیات خوښوي؟
لوستن کې هر ډول کتابونه خوښوي، کاغذ شعر دی که د ناول دی. خو زما په اند شعرونو کتابونه ډیر خرڅیږي، چې بیلګه د محمد ګل منصور کافر جانان دی چې په لنډه موده کې پوره لس ځله چاپ شوی او خپور شوی دی او خلکو خوښ کړی هم دی.
شهبر صافی صاحب، آیا د ادبي کتابونو نه علاوه تاسې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره علمي کتابونه هم خپروئ کنه؟
مونږ صرف پښتو ادب ته کار کولی دی، تر دې دمه هم پښتو ادب ته کار کړی دی، په شعر کې، په نثر کې، ناول هم چاپ کړی دی، لنډې کیسې هم چاپ کړی دی او شعري ټولګي. نو د پوهنتون کتابونه مې تر دې دمه نه دي چاپ کړي، او انشاءالله په راتلونکي کې به د پوهنتون کتابونه هم چاپ کوو.
Thank you.
صافی صاحب نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، شاعران زیاتره خپل شعرونه په فیسبوک او په نورو رسنیو باندې خپروي، ټولنیزو رسنیو باندې، نو دې کار ستاسو په خیال د کتاب د خپرولو کار اغیزمن کړی دی کنه؟
نو د ټولنیزو رسنیو په برکت د کتاب لوستلو بازار ښه تود شوی دی. مخکې به چې زر کتابونه چاپ شول هغه به په کال یو نیم کې نه خرڅېدل، اوس چې د شپې کتاب چاپ شي سحر یې لوستونکي ترلاسه کوي او ورپسې ګرځي چې هر ځای نوي دا کتاب پیدا کوي او خپل ادبي تنده پرې خړوبوي. او د خوان خبره خدا ده چې اوس د کتاب لری لری ملکونو تم ځي، خلک یې خوښوي ځکه لری لری ملکونو نه هم په د فوسټ باندې لیگل کیږي او غوښتنې کیږي او خلک یې غواړي. نو د ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا ډیر برکت دی چې کتاب د پښتو کتاب خاص کر تر ډیره لری لری ځایونو ورسوه.
او شاباس صافی چې ویلې نن سبا ځوانان کتابونه ډیر اخلي او همدارنګ شاعران او لیکوالان هم په زیاته پیمانه خپل اثار ولسته وړاندې کوي. خو د ننګرهار یو ځوان جابر منظر چې په بلجیم کې میشته تر اوسه خپل شعري ټولګه نه د خبره کړي، حال دا چې د شاعرۍ کلونه وړي او د کتاب عمره شاعري خو بینو خامخا کړي وي. موږ د جابر منظر سره غږیدلې یو او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې شاعري کله شروع کړې وه.
ډیر مننه امیر صاحب کورم ودان. زما شاعری خو د لیسې د دورې نه وا فکر کوم چې په وم متم سیم په هغه وخت کې مونږ په لیسو کې مشاعری کولې، په مطلب کې مشاعری جوړولې همداسې په ټولګیو کې وي، الف سیم په بی کې کولې، بی به په الف کې، کله دغه شان ګروپي مشاعری به مونږ کولې د پښتو په سات کې. نو بیا دغه لپاره په کار دا و چې مونږ ډیر شعرونه زده کول، د شاعرانو په یاد هم زده کول او کتابونه هم لوستل. نو په دغه شاعرۍ سره هم دغه وخت نه بیا علاقه پیدا شوله. یو عمده لامل چې و هغه د جلال مرخیل شاعري و چې هغه وخت کې اوس هم شعر لیکي، خو هغه وخت کې د نو ډیر ښه شعرونه لیکه. لومړی کتاب هم چاپ شوی و هغه ما سره و، نو بیا هغه د دې شعرونه ډیر زیات ما په یاد زده و، نو هغه نه بیا زه متاثر شوم او همداسې شعر سره مې نور هم علاقه شروع شوله. خو بیا چې کله زه مسافر شوم دلته بلجیم ته راغلم، دا د 2011 کال و چې یو مسافری شوله، بیا دلته یوازیتوب شو او یوازیتوب هم بیا داسې یوازیتوب چې هیڅ کوم پښتون هم نه و. نو بیا څه د شاعرۍ هغه تاثیر مو د یو مینوال په حیث باندې بیا مې وغوښتل چې شعر
جابر منظر صاحب ډیره مننه. کاوریدونکو ته دا مو وایي چې په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري دوی لوستې ده، خو چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، تر اوسه پر کوم کتاب لا نه دی چاپ کړی، نه ورته په دې نږدې راتلونکي کې اراده لرم. خو ستاسې په خبره باندې چې شعر او شاعري زیاتره اوس سوشل میډیا ته راوتې ده، همدغلته د لوستونکي لولي، نو زیاتره شاعران هم همداسې فکر کوي چې کله شعر په ټولنیزې میډیا کې د فیسبوک له لارې خپور کړي، نو بیا یې فکر یې دا چې دا شعر تر لوستونکو رسېدلی دی او که دا چاپ هم کمه نو دا به بیا تکراري شي یا بدای. خو بله دا ده چې د شعر د کتاب دپاره باید معیاري شعرونه ښه شعرونه چې هغه د کتاب د چاپولو د وړ وي. زما خو خپله تر اوسه پورې لا شعرونه تر دې نه دي رسېدلي چې هغه نه دي د کتاب دپاره شعرونه زه راټول کړم او کتاب د چاپ کړم. خو پاینده کې به ګور انشاءالله که برابر شو خدای کول او وخت را ورسېد انشاءالله. دا مې ارمان هم دی چې په خیر سره خپل یو کتاب ولرم او هغه به انشاءالله په وخت سره وشي.
تاسو د ځوان کول شاعرۍ ته څنګه ګورئ؟ کوم داسې ځوان شاعران دي نن سبا چې شعر ته یو نوی رنګ ورکړی دی، یا په اصطلاح ډېر ځلې لیدلی دی او خلکو د هغوی شاعري ډېره خوښه کړې ده؟
خپل نظر باندې امیر صاحب د زمونږ د باباګانو نه وروسته د حمزه بابا، خوشحال خان خټک، قلندر مومند او د غستر شاعران وروسته د پښتو تر ډېرې مودې پورې د پښتو شعر داسې یو شاعر نه لر دوی نه وروسته چې هغه د ډېرو خلکو د خوښې وړ ګرځي. په دغه اوس تقریبا په دغه یوه لسیزه کې، په دې اخیر لسیزه کې، پښتو شاعرۍ او شعر و ادب ډېر نوي نوي شاعران پیدا کړل. مثلا منیر بنیرای شو، بغزاده دانش شو، همدارنګه محمد ګل منصور شو. ډېر زیات شاعران دي د کوزي پښتونخوا، د بری پښتونخوا کې هم دې شاعران دي چې هغه په شعر ته یو نوی رنګ ورکړ په ډېرو هغه ساده اصطلاحاتو باندې او په ساده کلمو باندې ډېر شعرونه ولیکل. ښه مثال دا دی چې موږ په همدغه ټولنیزې میډیا ته اوس وګورو، ښه شاعران، ښه خلک هم د هغوی دغه شعرونه خوښوي او په ډېر زیات شمېر مینوال هم لري دغه شاعران. نو زه وایم چې فل حال په نوې دوره کې دغه نوي شاعران یا مې نمونه واغستل یا دغه مشهور شاعران چې دي دوی ښه شعرونه لیکي او زه به وایم چې فل حال د پښتو شاعري په یو نوي رنګ او خوندور رنګ کې روانه ده.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړي د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغل درو شور دی خبر سولم بو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر رسرو لمبو دغر درو شور دی خبر رسرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرموا دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرموا پیتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر جنگ غڑی د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو دغل درو شورن دی خبر دسرو لمبو
جابر منظر سے مسافرے کی پیوازی توپ کی دس ویل کی گی چی شاعری خکی گی
نو تاسو څنګه له دې فرصت ګټه مو اخیسته ده کنه؟
بالکل اندر سے مسافری کی پیوازتوب کے خو اتمن شیر لکل کی گی شاعری کی گی خو یو عمدہ لامل چتے یا دا اروپائی جوان یا دا دلتا جوان اگر دا دیر زیاد مصروفیات تے چی دیر کم وقت پیدا کی گی سڑے شیر لکل کی زمان دا خبالی تجربی چی دلتا زم کلا یواز شما کلا لگو در دیگما نو پا آغا وقت کی مانا بے شیر لکل کی گی زو شیر لکما خو دا چیز یا کم شیر لکما یا نہائی دیر کم شیر لکما آغا امدال عامل دا دے چی مصروفیاتو رہی دلتا دیر سڑی سر وقت نہیں چی کینی پکرو کی او شیر لکی خو مسافری تاثیر لری او اتمن زما پکر وانی سو کو ودر دیگی او یو حالات دیواز تو بیا اندر سپیراشی نو اتمن شیر بیلکل کی گی
کولای شي د خبرونې په دې برخه کې خپل سو شیرونه وړاندې کړي زمونږ اوریدونکو به ته خوند واخلي.
مرنا امیر صاحب زما یو دو شیرونه دي هغه به درته وړاندې کړم په دې لاره چې ستاسو د ستاسې د اوریدونکو خوښ شي. وایي ته به وې خوښي به وه او عشق به و ته به وې خوښي به وه او عشق به و ژوند به و مستي به وه او عشق به و او شوم به کله زه بیا بې پروا ماشوم شوم به کله زه بیا بې پروا ماشوم زه به وم شوخي به وه او عشق به و کړم به دې لیدو ته په والله خمار کړم به دې لیدو ته په والله خمار سمه بې روحي به وه او عشق به و او پاتې و هر څه رانه په دې باندې پاتې و هر څه رانه په دې باندې تا سره دوستي به وه او عشق به و او هیڅ نه و خو هر څه و منظر راته هیڅ نه و خو هر څه و منظر راته خوښه زندگی به وه او عشق به و او رازې ساتا بیا ستا لیدل دومره اسانه نه دي رازې ساتا بیا ستا لیدل دومره اسانه نه دي په محبت کې تلل راتلل دومره اسانه نه دي او عشق مې پښتو د تر هیڅکله تېرېدلی نشم عشق مې پښتو د تر هیڅکله تېرېدلی نشم له خپلې ژبې تېرېدل دومره اسانه نه دي او ماویل ور و برسم خپل انتها پورې مې ماویل ور و برسم خپل انتها پورې مې په یو سا غره ته ختل دومره اسانه نه دي او کانی دی وکړې بې مکانه او بې ځانه دې کړم کانی دی وکړې بې مکانه او بې ځانه دې کړم اوس مې تر ځانه رسیدل دومره اسانه نه دي او راشه منظر دې زاره چاو دې شو کګوري ته راشه منظر دې زاره چاو دې شو کګوري ته ژوند ته بیرته ګرځېدل دومره اسانه نه دي ژوند ته بیرته ګرځېدل دومره اسانه نه دي.
خدایا ستا حجیبا دنیا تور دکس پینا مجد زمر استر دشکوی ماشد بخوینا مجد زمر استر دشکوی ماشد بخوینا سو گدڑو ببر شیر پ بونڈے چل گک مڑلا سو گدڑو ببر شیر پ بونڈے چل گک اور شغال پپڑان دے دزر گخ کار لزینا اور شغال پپڑان دے دزر گخ کار لزینا ایستا عجیب دنیا تو رد تسبینا مشز مریض ترگش کوی مشد بخوینا مشز مریض ترگش کوی مشد بخوینا دم دلندن دور پر سرو روئے خموکے ناستا داد دم دلندن دور پر سرو روئے خموکے نور دلو شیر شالو رے بلاستے لوت زینا نور دلو شیر شالو رے بلاستے لوت زینا خدا یستا عجیب دنیا تورا دکس پینا مشدس مریس ترگش کوی مشد بخوینا مشدس مریس ترگش کوی مشد بخوینا افغان ٹیٹستر گناستے مس مغرور سرد افغان ٹیٹستر گناستے شرم داس شرم چھ شرم نہ شرم وینا شرم داس شرم چھ شرم نہ شرم وینا خدا یستا عجیب دنیا تو رد کس پینا مجدس مریض ترگش کوی ماشد وفینا مجدس مریض ترگش کوی ماشد وفینا دایستا حجیب دنیا تو رد کس پینا مجدس مریض ترگش کوی ماشد وفینا مجدز مریض ترگش کوی ماشد وفینا مجدز مریض ترگش کوی ماشد وفینا
داغستانی شاعر او لیکوال رسول حمزه توف په یو شعر کې د وی مور کیسه کوي چې خپل زوی ته وای زوی ته چې وړو کې وی خبرې دې هم نشوي کولای ځان هغه وخت هم ستا په خبرو پوهیدم اوس یې لوی شوی یو شاعری نو ته چې کومې خبرې کوې زما پرې سر نه خلاصیږي په شاعرانه نړۍ کې پاتې کیږو د خپرونې دا وروستۍ برخه مو د زما د غیستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړې ته ځانګړې کړې ده رسول حمزه توف په دې کتاب کې په یوه جانانه انداز کې د خپل کلي چم وطن او نړۍ کیسه کوي او دا ټول په یو طلایي زنځیر لکه د غاړکۍ د تار د یو بل سره غاړه غړۍ کوي نو زما د غیستان واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي ښه وختونه ولرئ زما د ژوند موده به دومره اوږده نه وي په دې نړۍ کې به زه یو څو لسیزې ژوند کوم او په دغو څو لسیزو کې به خلک همدا کوټونه جمپرونه پتلونونه او بوټونه استعمالوي خو د شاعرۍ د ژوند موده مختلفه وي، د دې د زوکړې او مرګ خپلې نیټې وي. دا خبره زه یوازې د خپلې شاعرۍ په اړه نه کوم، ځکه چې کېدای شي زما شاعري زما د سترګو په وړاندې سا ورکړي. ما یو ځل په لندن کې د سیړۍ یوه پخوانۍ ونه ولیده. خلک ګمان کوي چې دا ونه زاریوان کې نولې وه. دغه ونې په خپل عمر کې د خلکو د لباسونو بدلیدل په خپلو سترګو لیدلې دي. د خلکو کالي کله لوی او کله هم واړه، همدارنګه کله یې اوږدې چپنې اغوستې او کله هم لنډ کوټونه، کله یې پوځي خولۍ په سر کړي او کله هم اوږدې خولۍ. خو د سیړۍ دغه ونه تل له دغو بدلونونو بې نیازه په خپل ځای ولاړه وه او ویلې، خلکو لاړ شئ، که کوم بل کار نه لرئ نو د کالو فیشن بدل کړئ، خو زما پر وړاندې د ژوند یو مقصد دی. زه د لمر وړانګې جذبوم او بیا ترې خپلې څانګې او ګلونه مړوم چې په راتلونکي کې د سیړیو نوې ونې ترې جوړې شي. په غرنیو سیمو کې یو متل مشهور دی چې جامې له سړی نه سړی جوړوي او آس له سړی نه باتور. دا متل ډیر په زړه ښه لګیږي، خو زه فکر نه کوم چې په دې کې با صداقت موجود وي. ضروري نه ده چې هر باتور دې د زمري لباس واغوندي، او دا هم ممکنه ده چې د زغرې د جامو شاته چې کوم زړه درزیږي هغه دې د یو ډارن سړی وي. ډیر ځله را سره داسې شوي چې ما د یوې اندواڼې ظاهري بڼې ته کتلې او خوښه کړې مې ده، خو بیا مې لیدلې چې هغه په منځ کې سپینه او بې مزه ده او زه یې عصباني کړم. همداسې یو ځل د اونتسو کولی په نوم د یو کلي یو تن خپله معشوقه چې په ښایسته پشمي جمپر کې پټه وه را اوچته کړه، خو بیا یې چې وروسته ښکته کړه نو ویلیدله چې هغه یې معشوقه نه بلکې د هغې زړه نیا وه. همداسې یوه کیسه را تابو طالب هم اورولې وه. هغه ته د کوم لرې کلي نه د واده بلنلیک را رسېدلی و. هغه هلته لاړ او سورنه یې هم غږوله. واده ډېر په جمع او جوش سره وشو. د کلي په منځ کې په یوه میدان کې د واده جشن لمانځل کېده. تر دریو ورځو پورې تبلې، وایلن، سورنۍ او کارډین غږېدل او خلکو په ولولو سندرې ویلې. زموږ د داغستانیانو په اصطلاح واده په درس کې تیر شو. خلکو له ښکلې موسیقۍ او خوندور خوراکونو نه خوندونه واخیستل. ټول کلی په واده کې شریکو، زاړه او ځوانان ټول ګډېدل. په درېیمه ورځ د واده سنبالونکو اعلان وکړ چې اوس به شا او ناوې هم له موږ سره نسا کوي. ګډونوالو د واده هلک په تیرو درې ورځو کې څو څو وارې لیدلی و، خو ناوې تر اوسه په پلو مخ داسې پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. ابو طالب هم څو څو ځلې ورکتلی و. د هغې د ناویتوب د جوړې د رنګونو په وړاندې د قفقاز د شاعرۍ د غورچاڼ سرپاړه هم پیکه معلومېدله. هغې چې نسا شروع کړه نو د هغې د جګ قد په لیدو ابو طالب حیران پاتې شو. هغه هم داسې سربه هم وه. او بیا هغه وخت را ورسېده چې ناوې ورو ورو خپل مخ ښکاره کولو. د خلکو په زړونو کې یوه تلوسه په غرغنډو وه. ابو طالب هم ودرېده او د یوې لمحې لپاره داسې انګیرله لکه سایه چې درېدلې وي، او بیا له مخه پلو لیرې شو. او هغه شیبه را ورسېده چې له تیرو دریو ورځو نه خلکو انتظار کاوه. د ناوې سترګې عین او غین وې، او د سترګو نه لاندې اوږده پوزه وه چې تا به ویې له بل ځایه راوړل شوې او دلته ټومبل شوې ده. د ابو طالب طبیعت دومره خړ شو چې بیا یې نه موسیقي وغږوله او نه یې خوراک وکړ، بلکې واده په نیمه کې پرېښود او خپل کلي ته راستون شو. زه داسې فکر کوم چې ابو طالب د کیسې په اورولو کې به یو څه د مبالغې نه هم کار اخیستی وي، خو بیا هم کتاب که ښه نه وي نو که ښایسته ډیزاین شوی هم وي څه ګټه نه لري. دلته هم اړینه ده چې د صحیح کره کتنې لپاره باید پلو ترې پورته کړل شي، ځکه یوه زمانه وه چې په غرنیو سیمو کې د میرمنو حیثیت او له هغوی سره د سړو رویه یوه مهمه او اصولي مسله ګڼل کېده. په هغه زمانه کې یو سړی د یوې شیبې لپاره هم دا جرأت نشو کولی چې د خپلې میرمنې خبره وغورځوي. په وړو وړو خبرو به میړونه د ولسوالۍ جرګې ته احضارېدل او ترېنه به پوښتنې کېدې. د معاملاتو د سم ساتلو لپاره د ولسوالۍ د جرګې هر غړی اړ و چې باید ځواب ووایي. په هغه زمانه کې به د غرنیو خزو کانفرنسونه کېدل. په هغو کانفرنسونو کې به خزو دومره اوږدې ویناوې کولې چې اوس به څوک په کانګرسونو کې هم نه کوي. په هماغه ورځو کې یوې دنګې ښځې د اتوار بازار ته په پرله پسې ډول راتلل شروع کړل. هغه به بازار ته راتله او ممنوعه سیزونه به یې په ښکاره په خلکو خرڅول. د سپایانو به همت نه جوړېده چې منې کړي. هغوی به ډارېدل چې که داسې وکړي نو د غرنیو ښځو آزادۍ ته پرې صدمه ونه رسېږي. په درېیمه اونۍ چې هم ښځه بازار ته لاړه نو سپاهي معمولي شان خبره ورته وکړه او په پنځمه اونۍ کې دومره جرأت وکړ چې ښځې ته یې وویل ته باید له ما سره تاڼې ته لاړه شې. سپاهي چې ښځه له ځانه سره په لاره تاڼې ته روانه کړې وه نو ټول خلک د هغه جرأت ته حیرانه ولاړو. خلکو ویل ته ګوره دې سړي دومره لوی جرأت کړی چې د غرنیو سیمو یوه آزاده مېرمنه ګرفتاره کړې ده. هغه په ډک بازار کې ښځې ته سم نه وکتلې. خو اوس چې ورته پام شو نو هغه ورته سې عجیبه غوندې ښکاره شوه. د هغې د لمنې لاندې بوټانو ته پام شو چې د سړو په شان درانه معلومېږي. هغه په زړه کې ویل څه ګړبړ معلومېږي او بیا یې د هغې د مخ نه نقاب کش کړ. داغه په مخ کې یو بدماش سړی ولاړو. داغه لوی لوی بریتونه او ډاراونکي سترګې وي. ځینې فنکاران هم داسې وي چې د خپل نوم د زلولو هنر نه ورزي نو هڅه کوي په هغه دغه خلک تیر باسي. همدارنګه که تاسو سره د لرګي یو ښکلی خنجر هم وي نو تاسې پرې یو وړوکی چرګوړی هم نشئ لالولی. که ډیره توره وکړئ نو د مسلسل باران څاڅکي به پرې قلم کړی شي. همدارنګه که د ګوډا او ګوډۍ واده وکړی شي نو له دې واده نه د ماشومانو د زوکړې سلسله نه شروع کیږي. د دې ترڅنګ چې کله ماشوم سنتیږي نو د زرکې وزر ورته ښکاره کوي او له دې کاره یې موخه دا وي چې د ماشوم پام بل پلو شي او هلته نایي خپل کار وکړي. خو د زرکې په وزر ماشوم نه سنتیږي. د هغې لپاره د تیزې چړې ضرورت وي. خو لوستونکي ماشومان نه دي چې د زرکې په وزر به څوک وغولوي او زه هغه اداکار هم نه یم چې په یو ډول نیام کې به مې مصنوعي خنجر پټ کړی وي. یقیني خبره داده چې نیام هم ضروری وي ځکه چې کاغه نه وي نو د خنجر سوکه به پسه شي او نیام باید ښکلی هم وي ځکه چې دا د ښکلي ذوق ښکارندوی کوي. کله چې به د قافقاز کوم شهسوار له ډاکې په ډکو منګولو راستون شو نو د هغه مېرمنې به د آس په غاړه ښایسته ورېښمین رومال تړلو. په باور سره ویلی شم چې د ژورو خیالونو لپاره ستغه او بې کیفه ژبه داسې ده لکه د لیوه په مخ کې وری. همداسې که لاره ډېره کنډو کپر وي نو مضبوطه ټانګه به پرې هم لړزیږي او دا امکان هم شته چې کومې کندې ته دې وغورځیږي. همدا شان د خره قطه د آس لپاره مناسبه نه وي او د ښه نسل د آس زین هم په خره د تړلو نه وي.
kalagale ninama kalashile ninama نما کل باران په اسمان کې درځه نه کل باران بیا اسمان کې درځه دا در دې پیار دې کل خزان کل گل کل بهار کل
کلا خزان کلا گل کلا بہار کلا خزان